پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي، دا خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د کندز د مستوفیا چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. خو د دې ولایت یو شمېر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي، خو د ورکړل شوې مالیې په وړاندې دوی ته حکومت هیڅ ډول خدمات نه ترسره کوي. فرانسا وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 80 تروریستان د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پوځ پر ټویټر یو بیان کې چې بیګاه خپور شو ویلي دي چې دا عملیات د روان جنوري میاشتې د 14 او 18 ترمنځ له مالی سره د بورکینا فاسو په سرحد کې ترسره شوي دي. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغي و ډیرس نوي موارد موندلي دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 4 ډیرس وو زیاتوالی کوي. په پیکن کې د روان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤلونو ویلي چې په نوي و ډیرس مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رسیدلي کسان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمتشوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشکېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم دغه امریکایي وګړي د برمتکېدو 2 کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی ښایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. خو په خوا یې ویلي وو چې په دې نوم کوم کس په افغانستان کې نه دی برمته شوی. او متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو پر خلاف جنګیږي. لاند خبرونه مو واوریدل. خبرونه کې د دغه خبرونو پر تفصیل سربیره د دغه موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د بیا له طالبانو وغوښتل چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې برمته شوی امریکایي قراردادي دی خوشې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که افغانستان سره چټاکې مرستې ونه شي خلک به ومري. طالبان وایي ژر به سړو او ګرمسیرو ولایتونو کې پوهنتونونه پیل شي. خبرونه کې اورزګان کې د څرځایونو پر ستونزو هم خبرې کوو او دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوه. کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر اغیزو پکې خبرې کیږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوریده. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي که طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي، باید مارک فریریچس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایي 2 کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ښاغلي بایدن د غوښتنې په اړه لاسنه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې پرمان غور وشي، باید مارک فریچرز سملاسي خوشی کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې د 2000 کال د فبروري په 13 په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوختو وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یو اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشی کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. د امریکایانو یا هر بی ګنا ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي، هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل ده چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډېر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پوری تړي. خو آیا د مارک ازادي باید د دې زمينه برابر کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناتو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي رادیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
دا په دې معنا نه دی چې ګنید مارک په خوشی کېدو سره به طالبان په رسمیت وپیژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاریو په لړ کې، او دا کېدای شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوی پړه پرانیزي.
راپورونه وایي د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. داسې راپورونه هم شته چې ګنی حقانی شبکې د مارک د ازادیدو په بدل کې د بشیر نورزی د خوشی کېدو غوښتنه کړي. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زنداری دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې را روانه چهار شنبه په ګرمسیر او نږدې یوه میاشت وروسته سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیرته پیلېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر بیګا یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه معلومات ورکړل. تفصیل له صفی الله ستانکزی اور.
لیو اوګد زند ورسته د پانتونونو درسي بیر بیا پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی اقانی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې د ګرمسیرو او سرتسیرو ولایتونو د پانتونونو د بیا پیل نیټې داسې اعلان کړي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به دلوي د 14 منټې سره درسونه شروع کیږي. درې هفته به مسلسل تجدیدی درسونه دوام وکړي ترڅو پاتې درسونه تکمیل شي. راتلون کې سمستر به د 401 کال د حمل په اوله نیټه باندې شروع کیږي، او همدارنګه په سرسیرو ولایتونو کې به درسي بهیر حد 9 تاریخ شروع کیږي.
مولوی حقانی ویل د 14 کال د کانکور بریالي کسان بام په دې څو نیو کې خپل نوملیکنه بشپړوي، او دراتلون کې کال د وری په 20 به په سرتسیرو او په لمړنۍ نیټه په ګرمسیرو کې خپل اول سمستر پیلوي. د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس په شاوخوا شپږو میاشتو کې د افغانستان د پوهنتونو او ښوونځیو درسي بهیر په تیره بیا د نجونو لپاره له خنډ او ځنډ سره مخ پاتې شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په خپل ویډیوي پیغام کې ونه ویل چې آیا نجونې هم د هلکانو سره په ګډه پوهنتونو ته تلای شي که څنګه. د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس په اکثر ولایتونو کې نجونې له پوهنتونو پاتې شوي، او طالبانو پر لپسې ژمنې کړي چې د دوی په خبره د نجونو د درسونو لپاره به مناسبه فضا رامنځته کوي. په خپله د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقی حقانی څه وخت مخکې ویلي و چې په پوهنتونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د پارټیشن یا پردو لګولو په اړه کار کیږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به وکولی شي د نجونو د تحصیل په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي که څنګه. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخ دی چې ژر تر ژره دې له شپږم ټولګي پورته د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، او هم نجونې په پوهنتونو کې درسونو ته پرېږدي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی په مشرۍ د دوی یو لوړ پوړي پلاوي تیر اونۍ ناروې کې لویدیځو ډیپلوماتانو ته ژمنه کړې چې راتلونکی پسرلی د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم راځي، خو اوس یو اقتصادي موضوع راخلو. د کندوز د مستوفیات چارواکي وایي چې د تیر کال پرتلا د دغه ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د خود دې ولایت یو شمیر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي، خو په بدل کې هڅ ډول خدمات نه ترلاسه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت د مستفید چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 1560 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستفید د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادۍ روډي ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پرتله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په عوادو کې راغلی دی، او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکولو کې موږ سره پوره پوره همکاري وکړي، ځکه مثال د دوی دغه عواید به انشاءالله یو روپۍ هم نه بې ځای کیږي، او موږ به هم د سالا د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټوو چې دوی ستونزې مو حل کړو.
د کندز یو شمیر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي، او پر دې سربیره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د هېواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله به د دولت عواید هم لوړ شي. د دې ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابی د خپلو د خبرو پر مهال وویل
در زراعت ما توجه نشده من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پاکی رو دول سیزو کیز موجه در کرن سیکتور تا هیچ پام لرنه نده سوی او ترسنگی در سوداگری او صنعت پا برخه که هم در پام وار کار نده سوی نو لامل اوس موجه در نور هیوادونو واریداتی توکو تا محتاجیم که په دې دری برخو کې کار وسی موږ کولای سو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشت ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي تر څو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمرخیل وایي
بنیاد اقتصادی د مملکت چې قوي سره د منګ د غلس د خواهشات هغه ضرورتونه ټول لمدې لارې نه مرفوع کیږي. فقیر به نه پاتې کیږي، غریب به نه پاتې، مامور ته به، معلم ته به، هر یو ته به خپل وخت سره معاش ورکړ شي. او څه اوازونه جګیږي که نهار ورځې اورو، شکایتونه کیږي، هغه کیږي. نو د دغه شکایتونو د خاموشۍ په خاطر باندې یو قوي اقتصاد پکار دی. اقتصاد د منګ قوي او د هر چا حق په خپل وخت سره ورکړ شي، شاید هغه شکایتونه هم خاموش شي.
د دې ولایت یو تن مالیه ورکوونکی څلوېښت کلن احمد رامین انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیسر مالیه مې پرداختیم مقابل مالیه کدام سود نه دیدیم در بدله کې از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دی وړاندې کړي، ځکه لا هم په کندوز ښار کې ښاری پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي تر څو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړی که له افغانستان سره چټک مرستې ونشي خلک به ومري او ترهګري به پیاوړي شي. هغه دا خبرې بیګا په یو ټویټري بیان کې کړي. تفصیل له صفی الله استانګزی اورو.
انټونیو ګوتریش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتریش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهمه دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 30 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروسته اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږلي او هلته یې د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی له طریقه په خپلو بیلابیلو څانګو ویشلي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نغدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندویه ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا یې له هېواد بهر ولېږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیر هم ټکنی شو. تر یوه اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو ان ډی پی، کډوال عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونی ناستې جزئیات خبر کړل. هغه په خپل ټویټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث وشو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم رازو زینو سیمایزو تاوده مسالو ته تا اول خبر داده چې په چین کې چارواکو ویلي د هغو کسانو منځ کې د کورونا پیښې پیدا شوي چې د ژمنی اولمپیک لپاره د غلطه ورغلی دی. همکار محمد تکل دا موضوع تعقیب کړی. د تکل سپ د دې خبر جزئیات څه دي؟
مننه. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمنی اولمپیک لګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغي و دیرش نوی موارد موندل دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځنی شمیر کې البته په چین کې چې مخکې څلور دیر شو ډیر زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د راروان ژمنی اولمپیک د کمیټې مسؤولو چارواکو بیګا وویل چې په نویو و دیرشو مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمنی اولمپیک کې ګډونوال ورزشکار لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 14 نیټه پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 21 پورې دوام کوي. د ژمنی اولمپیک سګنې لوبې د لوبغاړو، کارکونکو او رسنیو لپاره د ډیرو سختو روغتیايي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي. داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا شوي دي. ورزشکاران او نور کارکونکو باید په چارتر الوتکو کې سیده پلازمینې پیکینګ ته ورسیږي یا لاړ شي په الوتنو کې او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو ټستونه به هم په ورځني ډول ترسره کیږي. بلخوا روسي چارواکو خبر ورکړی چې د روسي لوبغاړي والیریا واسنیتسووا د کورونا د ټست نتیجه مثبت راوتلې ده. دا څلرویشت کلنه لوبغاړي اوسمهال په پیکینګ کې په قرنطین کې ده. والیریا پر خپل انسټاګرام پاڼه لیکلی دی چې له بعد مرغه په ژمنی اولمپیک کې د ګډون لپاره د هیلې نه هیلې شوې. هغه زیاتوي ښایي کومه ورځ بیا خپل ځواک ترلاسه کړم خو هغه به نو بالکل جلا کیسه وي.
بله تکل سی. بله موضوع دا ده چې په فرانسا کې چارواکو وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پاو سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا شپېته تروریستان د محاربې لیکې لري کړي دي. کلانټ په دې اړه هم وایي اړوند.
هو فرانسې اعلان کړی چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې شاوخوا شپېته تنه تروریستان شنډ کړي یا د محاربې لیکو ایستلې دي. د فرانسې پاوز پر ټویټر په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي دي چې دا عملیات د جنوري میاشتې د 14 او 18 ترمنځ له مالی سره د بورکینا فاسو په ګډ سرحد کې ترسره شوي. په بیان کې یادونه شوې چې دا وسلوال د محاربې للی کې استل شوي دي خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې آیا دا وسلوال کسان وژل شوي که نیول شوي دي.
ډېر مننه تکل صاحب. سلامات او سایکور ودان اوریدونکو اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
پاکستان هوکړه کړ چې افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ په برخه کې ځینی اسانتیاوې رامسته کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د یکشمې پورز ناوخته په خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د دې خونی مسؤلینو کابل ته د پاکستان د امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ پلاوي سره په لیدنه کې د دې ورته نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو د راکړې ورکړې په اسانه تګلارې د افغانستان په 13 قلمه صادراتي توکو د پاکستان لخوا د تعرفو معافول، د کرنې په برخه کې افغانستان سره د پرمختللې ماشینرۍ مرستې، په بندرونو کې د سوداګرو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل لپاره د یوې بنسټیزې لارې موندلو او د دواړو خواوو د یادو ژمنو د عملي کولو لپاره د یوې کمیټې په جوړولو ټینګار او هوکړه کړې. په خبر پاڼه کې راغلي له پاکستانه د راغلي پلاوي سره په یادو مواردو هوکړه کولی شي د افغان سوداګرو ستونزې له دې وروسته کمې او په چارو کې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې تل افغان سوداګرو د پاکستان په بندرونو کې صادرات او واردات په وړاندې د ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت وی د ټاپی پروژې چارې به د راتلونکي کال په سلی کې عملا پیل شي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کرمی رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دې سترې پروژې ټولې تخنیکي او لوجستیکي چارې بشپړې شوې او عملا به چارې هم ژر پیل شي. د نوموړي په خبره د افغانستان له لوري د دې پروژې د عملي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی. له دې وړاندې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ترکمنستان هیواد یو پلاوی هم کابل ته په سفر کې د دې پروژې د ښه همغږۍ په موخه د طالبانو حکومت له اړوندو چارواکو سره لیدنې کړې وې. ټاپي له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیک پروژه ده چې په ترکمنستان کې کار وختي بشپړ شوی او اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې به هم پیل شي. او نن په کابل کې افغاني د څو بهرانیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سل افغاني 350 پوله، یو ایرو 111 افغاني شپږ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 123 افغاني شپږ اویا پوله، یو سعودي ریال 25 افغاني 33 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 40 پوله، زر هندي کلدار 220 افغاني او زر پاکستاني کلدار 540 افغاني.
اوریدونکو زبیر تر اگرزم خو اوس د لاندې مودې لپاره مایک خپل همکار مرسل زازی تسپارم.
ل خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنه. اوروزګان کې میشت کوچیان وایي وچکالی یې څر ځایونه وچکړي او مالونه یې وګدي. دوی وایي کدی مرستې لاس ور ونه غزول شي ښایي لیوې مخه مالداری له لاسه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ، دې راپور ته چې د یوې رمې په غږ پیلېږي.
د څاریو په دې ژغونو پوهېدل سخت ده، خو کوچان چې له دې څاریو سره یې زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دی نه لري. دا څاروی چې شمیرې شاوخوا 300 ته رسیږي، کوچانو د ترینکوټ ښار اړوند د څاګي په سیمه کې په یوه دښته کې د خپلو خیمو تر څنګ په یوه غوجله کې بندي کړي دي. په دغه ولایت کې میشت کوچان وایي شته وچکالوی یې څړ ځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. لډلې په دغه ولایت کې ګلروف وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او اوسنی حکومت یې هم تر اوسه پورې ستونزې نه دي اورېدلې. نوموړي وایي ګڼ شمېر څاري د خوړو د نشتوالي له امله مړه سوي هم دي.
وروره جواري نسته، وروره پروړونه نسته، وروره کال نوی په ګرم سو، وروره له دې باده به که خدای کالونه آباد کړو کارونه سره سم سول دې اوس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. ټول و جمړې سولې د تنګ جمړې سوي دي او بل ورور له تنګ ولوجې دا وری ومرغمانه چولې دي، نو له ډیر مشکلات سره دا اوس وخت سره تړلې دي.
دا به وکینځوس کلن دا روخان دی چې دا ترینکوټ شار اړوند چرمګر سیمې پر سر په لوړه دښته کې خیمه درولې دي او د خیمه مخې ته خپل څاروي ته وچوا شاچوي ځکه څړځاینه وچسوي او د څاروي لپاره د خوراک پکښ کې څه نسته. دی وایي شاوخوا 250 میږي لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو رانسي.
اوانات لرو جواری په 300 ورته رانیسو، پسم خرڅی کې په 15 په 16 زره په یبن په پرو یو خروار پرور په لاسو په باندې خورو هغه په 15 په 16 ورته رانیسو. مصرفونه کې مرزونه ډیر دي، دواوی ورته رانیسو یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو، یو پیکټ ګولې دي هغه په 1500 راکې.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 500 سلنه خلک په کرنه او مالداری بوختی او د ټولو اقتصاد هم پر همدې کرنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په اورزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالی ډیر زیاته ده او د نورو برخو ترڅنګ د څاروي برخې ته هم زیان اړولې دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری پر ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یو پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه و چې برمی بورته وکیږي، هلته به سپان ورته کینل کیږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ د پاره ځایونه ولري، مالي امکانات ولرو. موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د ایواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسسه په مرسته میاشت موږ ایواني خوراکات توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلې روانو ورشتونه ته دي، یعنی راتلونکي پسرلی ته چا آباد بوي او څاروي به په ګېډه مړی وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا راتلونکي کال به آباد وي او کنه، او کومه بیا هم د کوچانو څاري ټول کال هم دا ډول په بغارو وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
او اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورسپانه تر دې سر لیکلنه چې افغان خبريالانو د کاناډا د ارزښتونو دفاع کړې او اوس زموږ حکومت باید د هغو د ساتلو لپاره اقدام وکړي. لیکي په تیر اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل نیولو زموږ پر نړۍ یو سوری وغوړاو. د هغو زړورو افغانانو په څیر چې په یوه یا بله بڼه یې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوو، بل هیچا دغه تیاره دومره نه ده احساس کړي. د ورسپانې په لیکنه په دې ډله کې افغان خبریالانو ډېره ونډه اخیستې. د و خبریالانو د کابل تر سقوط پورې د مختلفو پیښو په اړه راپورونه ورکول او د کاناډا په څیر د لویدیځو هیوادونو د رسنیو ملاتړ کوو. دوی په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی او خپل کار ته د خطرونو سره سره چې دوی ته د ځان غچ اخیستنې او شکنجې په برخو کې متوجه او دوام ورکړی دی. د تورنټو ستار په لیکنه د کاناډایانو په توګه موږ د دغو خبریالانو زخت زیات پوره وړي وو، خو تر اوسه د دغو په زرګونو خبریالانو په اړه تراژیدي په خپل حال پاتې ده. دغه خبریالان چې ډېرې له افغانستانه وتلي یا په زوره وتلو ته اړ کړای شوي اوس په معقد ډول په پاکستان او نورو هیوادونو کې اوسي. تورنټو ستار لیکي یو شمېر دغو خبریالانو له کاناډا د مرستې غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي، خو تر اوسه موږ په دې کار کې پاتې راغلي یو. آیا افغانستان تر اوسه د پاکستاني طالبانو لپاره یو خوندي ځای دی؟ نړیوال سیډنیز بنسټ جیمز ټاون فاونډیشن په خپل ویب پاڼه کې تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان دلیل لپاره امنیتي وضعیت د پام وړ ښه شوی دی. د هغې ډلې چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځ لخوا پرې له عملیاتو وروسته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ځان لپاره مرکزونه جوړ کړل. دغه مرکزونه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د غراز د نړیوالو ځواکونو تر حملو لاندې وو. د پولې بلې غاړې ته هم د پاکستان پوز د ډله د حملو لپاره پنهخه کړې وه. د جیمز ټاون فاونډیشن په لیکنه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د تحریک طالبان د ډلې ډیر لوړ پوړي قمندانان ووژل شول او یو شمېر هم د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ځواکونو لخوا ونیول شول. خو د لیکنې په وینا وروسته له هغې چې له افغانستان نړیوال ځواکونه ووتل او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د دې هیواد وسلوال ځواکونه ړنګ شول، ظاهرا په افغانستان کې د تحریک طالبان ډلې د خوندي ځایونو لپاره نور امنیتي ګواښ نه تر سترګو کیږي. دغه رامنځته شوي وضعیت په پام دغه ډلې هم په پاکستان کې دننه تروریستي حملې زیاتې کړې دي. جیمز ټاون فاونډیشن لیکي لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پاکستان د پرله پسې غوښتنو سره سره د تحریک طالبان ډلې په وړاندې چې ورسره له کلونو راهیسې نږدې اړیکې پالي، نه یوازې دا چې اقدام نه دی کړی بلکې لا یې د هغې ملاتړ کړی دی. په دې موده کې د پاکستان حکومت توانېدلی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له دې ډلې سره د سولې خبرې مخته یوسي، چې یوازینۍ نتیجه یې یو موقت اوربند و چې هغه هم د تیر کال د ډسمبر په 9 پای ته ورسید.
اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه را اخلو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. د ازادي راډیو څخه د شلمې کلیزې په مناسبت موږ په ازادي راډیو څخه د شل کالو کې ډیر څه زده کړل. له هرې خبرونې څخه لکه اجتماعي، سیاسي او ټولنیزي، له هرې خبرونې څخه مو بیل بیل خوند واخیستل او یو څه مو تر زده کړل. ازادي راډیو واخه راډیو د ښې خبرونې لري. زه دنګړې مینوال یم. السلام.
له هر څه مخکې د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وړاندې کوم. رب دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ وي. نوم یې اقبال رضوان، د پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. له هر څه مخکې دې ازادۍ راډیو ته دغه شنکلن مزل او دغه شلمه کلیزه مبارک وي. واقعین د افغانانو د حالات او د هغوی اوادی په داخل کې تر مرسرو چارواکو هر وخت رسولی ده او پر سنیز ډګر کې د افغانستان ولس لپاره ډیر خدمتونه کړي دي او هم یې همدغه د افغانستان د ولس غمګین تصویر هم په داخل کې چارواکو ته هم نړیوالو ته انځر کړی دی. موږ یې د فعالیتونو څخه راضي یو. رب دې تل همداسې سرفراز او سرولی لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هم در جمله زابل ولایت تاسو ته پیغام پلید ډیره ډیره مننه ستاسو رادیو نه یوانړی مننه. خدا دې وکړي چې نورم په مختګ وکړي او نور هم داسې روشانه چلند وسی، ځکه زموږ په ځوان کې ډېر اغیز راوستلی دی، ځکه دا ورک په یو ورک عزیزانو پیغامونه او داسې نورې شی شی خپرونې لري. خدا دې وکړي چې نور هم دا رقم ځلانده پاتې شي. اوس حضرت خدای په امان، ښه وخت.
زما له خوا هم دومره.